د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست. قدر من اوریدونکو، دا یو ست خبرونه تر ډیره د ازادي راډیو مجلې د ادبی پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو چې د امریکا د ولسمشري مناظره به پکې وڅېړو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې نن رسمن پیلېږي او په هرات ولایت کې په دې مناسبت رخصتي اعلان شوې ده. د ګاز د دې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدې نلې کې و 140 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا اقتصادي پروژه د افغانستان او ترکمنستان د جکپورو چارواکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل کیږي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. تمه ده چې دا پروژه زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي او افغانستان به د ترانزیت له پلوه د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. په افغانستان کې د دې پروژې عملي چارې له څو لسیزو راهیسې ځنډېدلې چې ناامني یو عمده دلیل بلل کېده. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې. اغلی اميري پرون پر ایکس شبکې له فلیپو ګراندې سره کتنه ګټوره بللې او ویلې دي دوی د افغان کډوالو د وضعیت او په ځانګړي توګه له خطر سره د مخامخ افغانانو په اړه خبرې وکړې. هغې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو امریکا له دې مخکې هم افغانستان ته په تیره له پاکستانه د هغو افغانانو پر جبري ستنولو ژور اندېښنه ښودلې وه چې ژوند یې له احتمالي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د منځنۍ آسیا له امریکایي پوهنتون څخه د لسګونه نجونو د فارغېدو خبر ورکوي. د سفارت چې له دوحې څخه فعالیت کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د منځنۍ آسیا امریکایي پوهنتون سکل 230 افغان نجونو او 2 هلکانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د سفارت په وینا د محصلینو ته د امریکا حکومت تحصیلي بورسې برابرې کړې وي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې په کابل کې امریکایي پوهنتون خپلې چارې ودرولې، د دې پوهنتون ډیری محصلینو ته له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې په امریکایي پوهنتونونو کې د تحصیل د دوام زمینه برابره شوه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه تلویزیوني مناظره کې برخه واخیسته او د یو بل پر پالیسیو یې سختې نیوکې وکړې. په دې مناظره کې چې د ای بی سي شبکې لخوا په مستقیم ډول خپره شوه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال له ګډوډۍ نیولې تر غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ او روغتیايي تدابیرو پورې د بیلابیلو مسایلو په اړه د چلوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په مسله کې دواړو کاندیدانو یو بل د طالبانو له واکمنولو سره په مرسته تورن کړل. 59 کلنه هاریس چې مدافع وکیله پاتې شوې بیا بیا پر جمهوری پال کاندید نیوکې وکړې او 80 کلن ټرمپ که څه هم په پخوانیو ویناوو کې د هاریس پر جنسیت او پوسته کې شخصي حمله کړې وي، په دې مناظره کې هغه انتقادونه ونه کړل، خو په غوسه وو. په همدې حال کې د هاریس کمپاین اعلان کړی چې دا له ټرمپ سره پر روانه اکتوبر میاشت کې یو بل مناظره هم غواړي. د ټرمپ کمپاین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده. دا پیښه عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده. عراق د امنیتي ځواکونو رسنی دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چاودنه د شپې په شاوخوا 11 بجو د هوایي ډګر په هغه ساحه کې واورېدل شوه چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار ترې اخلي. بیان زیاتوي چې عراقي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی د دې چاودنې څرنګوالی او نور جزئیات معلوم کړي او هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه د هغې مسؤلیت نه دی منلی. د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې. په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تیرو 11 میاشتو راهیسې بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو حملې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه د مخام ل شپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سحر ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو په 0 او 25 مترو اوریدای شي. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو په افغانستان کې له بشري حقوقو او په ځنګړې توګه د خځو او نجونو له حقوقو د طالبانو سرغړونې په کلکه وغندلې او هغوی ته دا واضح پیغام ورکړ چې د خپلو کړنو حساب به ورکوي. لبلې خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې شورا لغړوې غوښتې دي چې یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو مسؤلیت پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي په خوښنۍ سره چې له نسلونو پر افغانستان د معافیت فرهنګ حاکم دی. نوموړي پرون سېشنبې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې یوه جامع دوامداره او متمرکزه تګلاره، داسې تګلاره چې د جنسیت یا جنډر د شدت او پراخوالي وضعیت په مناسب ډول ځواب ووایي رامنځته کړي. ریچارډ بنټ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دغه 55مه غونډه د طالبانو په وړاندې چې له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په جدي سرغړونو تورن دي څه کولی شي او آیا داسې وسیلې لري چې له هغوی سره حساب وکړي وویل. د دې شورا غونډه تر ډیره پر حساب ورکولو متمرکزه ده او زیاته کړه چې د بشري حقوقو د شورا غړو هیوادونو او د بشري حقوقو مدافعانو طالبانو ته واضح پیغام ورکړ چې دوی د هغه څه په وړاندې چې نوموړي له بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو له حقوقو څخه پراخ سرغړونې وبللې مسؤل دي.
Accountability for very serious human rights violations.
ما په فکر د خزو او نجونو او هم د افغانانو د نورو ډلو په وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د شورا د غړو هیوادونو برګونونه پرون او نن سهار چې غونډه بیا پیل شوه ډیر حیرانون کې وو. دوی د طالبانو د امر بالمعروف د وروستي تصویب شوی قانون په ګډون ډیری فرمانونه او احکام په کلکه وغندل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي چې طالبانو افغانستان ته سفر کولو منع کړی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دای بل بهر څخه خپل ماموریت دوام ورکړي او زیاته کړه چې دې برخه کې ډیر ځان په خپل طالبانو ته چلن نړیوال ټولنې سره د زیات ښکېلتیا هڅې کوي رسیږي. خغلی بنټ له دې سره سره له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ښکېلتیا پر دوام ټینګار وکړ، خو ویل چې د دغه ښکېلتیا په محور کې باید د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو معیارونه ځای ولري. خو د ریچارډ بنټ په خبره دې ته اړتیا ده چې د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او تیرو هغو په وړاندې د حساب ورکولو یو پیاوړی میکانیزم چې د بشري حقوقو د شورا روانه غونډه پرې متمرکزه ده رامنځته شي. د دغه سې یو میکانیزم د رامنځته کولو غوښتنه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر نور مدافعانو هم کړې ده. د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکو فرشته عباسی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پراخو سرغړونو ته په پام اړتیا ده چې دغه سې یو میکانیزم هر څومره ژر چې کېدای شي رامنځته شي.
در 57مین نشست
د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د بشری حقوقو د څار سازمان له دې شورا غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره یو ځواب ورکونکي میکانیزم رامنځته کړي. دغه میکانیزم باید د بشری حقوقو ټولې هغه سرغړونې چې په تیرو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې ترسره شوي وڅېړي، مجرمین په نخښه او له عاملانو سره حساب کتاب وکړي.
د میرمن عباسی په خبره اوس د وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکه کېښودل شي او دا ځکه چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه په داسې یو وضعیت کې سرغړونو ته دوام ورکړی چې هیچ چا هغوی مسؤل نه دی ګرځولی او ورسره حساب یې نه دی کړی. د طالبانو حکومت د راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مه غونډې د ګډونوالو د غوښتنو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مسله د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. طالبانو چې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته ټول نجونې له متوسطه، ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي، په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې پر ښځو د کار د بندیز تر څنګ هغوی د عامه ژوند په ډېرو برخو کې له فعال ګډون څخه هم منع کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو کاندیدانو د ولسمشر مرستیال کاملا هارس او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ بیګاش په یا حتی څو ساعت مخکې یا حتی نیم ساعت مخکې په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته چې شیبه مخکې پای ته ورسیده. دوی د یو بل پر پالیسیو سخت نیوکې وکړې. البته د دې مناظرې یو لویه او غښنه برخه د افغانستان مسله هم وه چې دواړو د یو بل د حکومتونو پر پالیسیو سخت انتقادونه وکړل. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده او د دې مناظرې په اړه دا چې د ګډونوالو نظریات څه او په کومو برخو کې له یو بل سره خبرې وکړې او تمرکز تر ډیره پر کومو مسایلو و، په دې اړه جزئیات راکوي تلاش صاحب.
سلامونه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د اوسنی ولسمشر جو بایدن، مرسیال کمالا هارس او د راتلونکو ولسمشری زو ټاکنو نومانده او مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ څو ساعتونه وړاندې په یو تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته. د دوی دغه مناظره تر ډیره پورې پر یو بل باندې سخت نیوکو سره پیل شوه. په دې مناظره کې د افغانستان په شمول د امریکا د کورنی او بهرنی سیاست او مسایلو په اړه بیلابیلې څرګندونې وشوې. په دغه خبرو کې د دوی د افغانستان کې د ګډوډۍ ډکې وطن په شمول د غیر قانوني کډوالو، بهرنۍ پالیسۍ، د روغتیایي تدابیرو او دغسې نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه دوی د چلوونکو پوښتنې ته ځوابونه ورکړل. د طالبانو او په ټوله کې د افغانستان په اړه د دوی دریځ یو څه په ځانګړې توګه د کمالا هارس خبرې یو څه توندې وي. د افغانستان کې د طالبانو حاکم نظام ته د تروریستي ډلې خطاب وکړ. ویل چې طالبان یو تروریستي ډله وه چې ترامپ ورسره په دوحه کې کېناسته او د دوی سره یو توافق وکړ چې د دې په وینا دا یو ډیر کمزوری توافق و. کمالا هارس ویلي چې ډونالد ترامپ ادارې د افغانستان پخوانی حکومت له پامه وغورځاوه او له افغانستان څخه د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې دفاع وکړه. ویل چې دا ورسره موافقه وه. د بیلابیلو نورو موضوعاتو په اړه دوی خبرې وکړې، په ځانګړې توګه دا چې د اوکراین جګړې ته هم کتنه درلوده. کمالا هارس ویلي چې ترامپ ولسمشر وای پوتین به همدا اوس په کیف کې ناست وای. دغه ډول ویلي چې ترامپ خو ویلي چې د اوکراین جګړه باید د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. د ترامپ څرګندونې د افغانستان په اړه تر ډیره پورې دفاعي شکل درلودې. د افغانستان څخه یا په ځانګړې توګه د طالبانو سره د خپل ادارې د خبرو اترو او د توافق دفاع وکړه. ویل چې دا کار د افغانستان څخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو د مخنیوي لپاره وکړه. او یو ځل بیا یې دا د یوې لاسته راوړنې په توګه وویل چې دوی کله چې د طالبانو سره توافق وکړ په افغانستان کې یو امریکایي سرتیری هم ونه وژل شو. ترامپ ویل چې دیموکراتانو له افغانستان په وتلو د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده شیبه رامنځته کړله. د په دغه مناظره کې دغه راز ویل چې د بایدن ادارې له طالبانو سره هغه تړون ته درناوی نه دی کړی چې شرطونه یې درلودل. د ده اشاره د دوحه کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د هوکړې مسله وه. ترامپ وویل چې له طالبانو سره تړون مشروط دی او دا چې وتل باید په پړاوونو کې وشي، چې د ده په وینا دا کار ونه شو. کمالا هارس هم د طالبانو سره ویل چې خبرې د طالبانو سره ناسمې وې، توافق چې شوی دی دا توافق هم سم نه و. دوی په امریکا کې دننه د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړلې. ویلی چې کمالا هارس ویلی چې ترامپ ژمنه کړې ده چې د امریکا اساسي قانون به ختموي. دی ویلی چې د خپل هیواد په تاریخ کې د تیلو د استخراج تر ټولو لوړه کچه د دوی حکومت درلودله، خو ترامپ پر بایدن نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په بهیر کې دخیل چارواکي نه دي ګوښه کړي. ده وویل چې د بایدن ادارې هیڅوک نه دی ګوښه کړی، خو که دی په راس کې وای او واکې درلودی د افغانستان په موضوع کې ټول دخیل کسان له دندې ګوښه کړي وای. داسې بېلابېل نور موضوعات هم په امریکا کې د انفلاسیون او د ناوړه اقتصاد په اړه هم ترامپ ځینې وکړې درلودې، خو کاملا هارس د دې دفاع وکړه، ویل چې دوی توانېدلی دي چې د امریکا اقتصاد په سمه توګه مدیریت کړي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریالو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مرستیال ولس مشر د مرستیالې کاملا هارس او مخکینی ولس مشر ډونالد ترامپ د تلویزیونی مناظرې جزئیات راکول.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادۍ راډیو مجلې اورېدو ته راګرځوم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د ماشمانو لپاره چرنگ شعر ولی کن؟
د ماشمانو لپاره خش شعر هاگه ده چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنبیاتو خبرو
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیه مهربی سره شخیدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرمه سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلاو په لاره کې مو له خنډونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الازغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. ښاغلی اسغم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعې ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د په مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې تر سره شوې چې په دې سیالیو کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ورولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومان لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول. همداسې ماشومان ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډېره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډېرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوي غړي نوي ملګري هم موندلي دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر دی چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوي کلپونه، کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون په نوم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. ښاغلی لیوال چې په خپله هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسأله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د پتی ربیا که د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او کتنا شعر چې اوس نن په خبرې کوو کدا وسنجو، زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کېږي، دا د وړکتون د سن متون دي. کېدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي، د درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کره کتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي، ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځني وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کېږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ور پورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتیږي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کېږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځایشي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کېشي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځایشي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی، چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کېږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډېر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر یې ډېر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په آسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکلي شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وای چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کېږي چې کېدای شي هم د مشرانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. ښاغلی لیوال د مثال لپاره وای:
تورې سترګې د پیشونګوري، دان ته ولاړ دی، اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینا ورورو تصویر پیدا شي په مینا ورورو ماشوم حیران دی ننداره ګوري دغه تا تصویر لګیانه د پښونګوري او د وبو یو ماشوم ورته ناس دی ورته ګوري ماشوم حیران دی ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې پښونګوره خپلی لډاره دی ورته څک شي غکړي له واره چې پښونګوره ورو بیرته راشي د اوبو ډنډ کې په تماشا شي ماشومې ګوري تصویر له ورایه ورته غوریږي له خپله ځایه دنیا همدا ده ښکلا هم دومره غواړې تر دې یې لا خوږه څومره بس مونږ پرېږدی همدغه ژوند ته د دې ماشوم او پیشو پیوند ته دا شعر کیدلی شي یوازې او یوازې د ماشوم دپاره نه وي اما د ماشومانه دنیا په اړه
د ماشومانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شاغلی لیوال د ماشومانو د هغو شعرونو په اړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشومانو دنیا من تر پیژني او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ د طبیعت کوم عناصر د ماشوم دپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته دا شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شاخلی لیوال
پورې دا د ماشوم لپاره دی ماشوم کولی شي دا ازیان ته وباسي چون 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 دی چورګوری دی دیوی چرګی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر څوک چې پری پوښول دوه هګۍ به ورکړم چرګ به په خبر کړم دا د ماشوم لپاره شعر دی په دې کې خصوصیتونه څه دي د غږونو تکرار عین زمان کې د غږ په طبیعت کې اوري که ماشوم یوه چرګه له خپلو چرګوړو سره لیدلې وي د پوهېږي چې دا څه مانا چون 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 د ماشومانو غږ او د چرګوړو غږ چوړي دي چرګوړي دي یوې چرګې بچوړي دي برګ 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 دلته نه ده نه چرګوړي دي په عین زمان کې د شمار د شمیر مهارت د شمیرلو سکیل د ماشوم زیاتې برګ 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 درې دانه برګ دي تور 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 درې دانې تور دي
عبدالغفور لیوال زیاته کړه چې د ماشوم لپاره ښه شعر هغه څوک لیکلی شي چې په لاشعور او حافظه کې د ماشومتوب ډېره برخه زیرمه کړې وي د ماشومانو د ادبیاتو د کور بنسټ آنلاین غونډې په وروستیو کې لیکوال محمد انور وفا سمندر وویل چې ډېرو افغانانو په حقیقت کې ماشومتوب نه دی تجربه کړی
متاسفانه مونږ تاسو د خپل زه خپل دغه سیم له ماشومتوب نه محروم نسل یاستو ما خپل ماشومتوب نه دا تجربه کړی سره لدی چې د انقلابونو قطار روس ترغه خو هغه دودیز روزنه هم داسې و چې ما ماشومتوب نه تجربه کړی ځکه په ماشومتوب کې پلرنی روزنه له ما نه خندا او ژړا دواړه واخیستل دواړه شرم د شرم کې راغله وروسته وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړی و ول نه کیسې ستانز مې نوم ممدا و چې مخانده مژړه شرم د شرم دا یو ده بل سوزه دی منګه د ټولنې د دودیز روزنې د اپېستله د دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکوي ماشوم باید د ګټې جوړونکي شي هغه کدیم ځکه ګټه ده کدی اخرت ګټه ده
شاخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توب نه دی تجربه کړی هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته په تخلیق لاس پورې کوي یو ځل دې بیرته خپل ماشوم توب ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې ته نه دی لیدلی نه دی تجربه کړی هغه دې راژوندي کړي په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په یو خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کده دا باید راویښ شي او دا شعر دا کار ډیر کولی شي
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومانو تخیل پیاوړی کوي، ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي، نو ذهن یې له دې سره پراخیږي. د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اورېدو مهارت غښتلی کوي. ډېر کله موږ اورو چې یو ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی، او هغه وخت یې په درس سر خلاصیږي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول یې په ټولګي کې وخت ضایع کیږي، او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو زیرمه هم پراخوي. بل لور ته ماشوم ته د شعر لوستل د دې سبب کیږي چې شعر د هغه په حافظه کې پاتې شي، او هر څومره شیان چې ماشوم زده کوي حافظه یې وده ورسره کوي. له ماشومتوب وروسته د زلمیتوب په لومړۍ مرحله کې بیا زلمیان هغه شعرونه خوښوي چې د دوی د شخصي تجربو او احساساتو څرګندونه کوي. د دې عمر کسان له شعره هیلې غواړي، امیدونه غواړي، هغه څه غواړي چې ورځنی ژوند چلنجوي، لکه ویره او خطر. همداسې موضوعات زلمکیو ته په زړه پورې وي. په دې ډول له دې مرحلې وروسته بیا شعر پراخه ژبه غواړي، ژور فلسفي اجتماعي موضوعات رانغاړي، احساسات پیچلي کیږي، او په نړیواله کچه تجربو ته د شعر لمن غوړېږي. خو د زلمیانو او مشرانو شعر په ځینو شیانو کې سره ورته دی. مثلا د دې شعرونو لوستونکي فکر او تعامل ته هڅول کیږي. له یوې خبرتیا وروسته د مشرانو لپاره هم داسې یو شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
د شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
رازی میندو تواک ورکړو، زه خبر مد میندو پاچایی که ده تریاک و پشنرخت به ده غنم و جیر خایست گلدو زکی گی، ده منو غنده بسور و تازه بود محبت لکلمات بورده کی گی، او کتو که بوریا تو دی دوده او رناغان ویشل کی گی. رازی میندو تواک ورکړو، زه خبر یم د میندو واکمنۍ کې، هر اسکر به توغوي له خپل سنګره په هر لورې ګلابونه، او د تګو تګو غرونو په سرونو د سرخکو الوتکو له غږونو په غاټولو به ورېږي په باران خستې سندرې. زه پوهېږم د میندو پاچایی کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی ازغی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی، او چنار به نور د شنې ویالې په غاړه له ویلنی سره خپله ځواني لمانځي، نور د سپینې سینې رخبه تابوت ته نه ګس کیږي، او ډبرې به هم زور سکوت خپل مات کړي، د دې ځمکې د پیړیو ناویلي پټ رازونه به رسوا کړي. ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوي د ښایست سپینې کوترې غېږ کې نیسي، سندرمار به جوړوي له غومبره کمپوزونه. راځئ میندو ته واک ورکړو، زه خبر یمه د میندو پاچایی کې، د تریاکو په شنه رخت به د غنمو ژیړ ښایست ګلدوزي کیږي، د مڼو غوندې په سور او تازه بوی د محبت له کلماتو پورته کیږي، او کوڅو کې به وړیا تودې ډوډۍ او رڼاګانې ویشل کیږي. راځئ میندو ته واک ورکړو.
د شاغلی لهو څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو .com کې، له ازادي راډیو
د خبرونې په دې برخه کې د موسیقي هنر ته مخه کوو. هنرمند آسیا مهربی په جرمني کې ژوند کوي. دوی له شپږ کلونو راهیسې په سټوډیوګانو کې سندرې ثبتوي، یعنې دې هنر ته یې په رسمي ډول مخه کړې ده. دوی پخوا هم له سندرو سره مینه لرله. اغلی مهربی خپلو سندرو ته تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه انتخابوي. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه او د دوی د هنر د نورو اړخونو په ارتباط د دوی نظر در سره شریک کړم، لومړی به ترې واورو چې تر اوسه یې څو سندرې په منظم ډول ثبت کړي دي.
2013 را په دې خوا فکر کوم نس که یولس سندرې به یې مثلا دوی سندری دری میں لائف آئی دی یو دا بیٹ ہو ہم پفیس کی او بل ہم دا گوٹین انسٹیٹیوٹ یو دری اوریجنل فیسٹیوال پا برلین کی و انو اگا خو لائف دی خو اگم نوی جوڑی سی ہوئے یعنی دس تکراری سندری نو والے چی ما خپلی سندری آل تکرار ہوئی لی.
تاسی نوی سندری ویلی دی یا مو پو کما نوی سندری کار کرائی دا پا دی وقتو کی؟
نوی سندر می لرل یا لرم سندر نه سندری لرم خو کل کل بازی پیش وسی پا جوند که چه آغا خند و گرزی نو پا دی دلیل ما یوانوی سندر لوی اختر تا لرل خو متاسفانه ما یو ترافیکی پیش در لود دا غید عمال شانتا واچه ورسو تروس پوری
ده موسیقی ده هنر پا دغش پاجو کلونو که چیرې تاسې د خپلو سندرو ته وګورئ، له پایله تر اوسه پورې څه تغییر پکې راغلی؟
له پایله تر اوسه دا تغییر پکې راغلی دی چې زه ډیرو ټکو ته متوجه شوم. اول مثلا د تورو تلفظ دا هغه څه دی چې بعضې تورې په سندره کې سره جلا ویل کېږي. دغه شي ته یعنی زه خپله وروسته متوجه شوم چې هغه یو توری چې دی یا یوه کلمه چې ده هغه باید سم وویل سي چې د هرې لهجې پښتون یا پښتنه یا اورېدونکی په پوه سي چې مطلب د دې څه دی. یو ما دغه زده کړه او بل مې دا زده کړه کله چې څوک خپله نوښت کوي خپله کمپوز کوي طبعا چې هغه یو رنګ ته نسبتا راځي. او که څنګه زما په سندرو کې دغه شی نه دی راغلی ځکه چې ما ډېر پام ورته کړی دی نو دغه یو رنګوالی هم ما په نظر کې نیولی دی چې یو رنګ رانسي. مثلا د بعضې کمپوزیتورانو سندرې چې بل چا ویلي چې څوک یې اوري سړی پوهېږي چې دا چا کمپوز کړی ده. دغه دوه شیان چې یعنې ما خپل حس کړي دي دغه تغییر ما په خپلو سندرو کې لیدلی دی.
او د شعر د انتخاب په برخه کې څه تغییر راغلی؟ د زه سې ورته ګورم تر ډېره پورې تاسو د نجونو او ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي دي. اول خو دا سوال مهم دی، آیا قصدن دا کار کوئ او که نه تصادفاً دغه شعرونه ستاسو له موسیقي سره سم راغلي؟ که رښتیا ووایم
زه اصلا قصدن دا کار کوم. مخکې له دې چې زه سندرې پیل کوم نیت مې کړی و خو لا می بلیلی نوی یا ایم پیل کردی می نوی نو ما دا دیرو نارینو شیرونه ما کمپوز کردی و چی دا غوی پا ما بینس کی یواش شزینا شایره چی یا شز شایره چی و چی آغا سویلا جان آزغری و دا غی شیر و نو ما اکثر دا نارینو دا کمپوز کردی و بیا وروستا چی ما اول سندر وویل چی دا سویلا جان یو نازم بو دا غی وروستا متوجه سو مال دا کار یا نه دی سوی یا کم سوی یا که سوی زه به نه یم په خبره مال دغه څه باید وسي او دغه کار باید یو څوک وکړي. نو دغه وروسته ما شعوري یا قصدن په اصطلاح د ښځو شعرونه انتخاب کړله. او بل دا یو بل اړخ هم لري چې د ښځو په شعرونو کې ما ډېر نوي څه ولوستله.
یعنی داسې احساس دی پکې پیدا کړو لکه هغه کوم څه ته خپله احساسوې، مطلب مو همدا ده؟
سل په سل کې بلې بلې. او بل د ښځو په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې دي ډېرې نوې خبرې دي. دوی مثلا ډېر نو موضوعاتو ته په شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د نارینهو په شعرونو کې مثلا تکراری دي. ښځې که مو پام کړي ښځې ډېر هماسې شعرونه نه لولي. مثلا کوم پام کړي ډیر سندرغاړي د شاعرانو شعرونه اخسي چې هغه ډیر ماسي یا مثلا پر قوم باندې ډیر دلالت کوي یا خپل پر هغه لاسته راوړونو باندې یا پر هغه تاریخي اماسو باندې ډیر ډیر دلالت کوي. اما ښځې بیخي د بلې زاویې سه لیکي د بل اړخ لیکي او هغه نه پوهېږم هغه یو بل بل څه په نظر کې لري او بل احساس لري یا بل احساس یې په خپلو شعرونو کې یا نور احساسات یې په خپلو شعرونو کې بیان کړي دي.
تاسو یو بل نوښت هم کړی ده چې د مثلا په یوې سندرې کې مو د څو شاعرانو شعرونه یو ځای کړي دي، دا کار مو په څه نیت کړی؟
دا کار مې کرشته وایم دغه سندره چې وه د زما ذات دا اول یوازې د زمزمینی ازی شعر وو چې ما دا کمپوز کړی. او کله چې رژیم بدل سو او تیر جمهوریت په حساب پناچا پتوګه رنگ سو او محدودیتونه پر شوځو پرنجونو باندې بیا پیل سو، ما فکر وکړ چې دا سندره باید دا غزې شروع نسی چې زما د ذات ورکولو ناره هم شوي ده، یو شیبه کې ګنا شوي توبه هم شوي ده، من دا باید یو فیرست ولري. بیا دې کې ځکه د ښځینه او یا د انجونو د مېرمنو شعرونه راسره او په دې کې د مهتاج د شعر درې بیته واچول چې آینه دغه موضوع وله، وروسته مال په دې کې به ډېر دغه راسي هم به نوښتې هم زما کار ډېر کم دی یا لږ دی، هم به دغه شاعران یادې سي او هم به هغه د دې احساسات بیخي سره ورته دي. ټوله یو درد لري او ټوله دغه د ټولنې د ناکردو سه دومره پغاو دي، دومره زیانمنې دي او دومره اغېزمنې دي، منفي اغېزمنې. بیا مې د مریم د شعر یو د غزل یو دوه بیتم په ګډ کړه، نو دا داسې یو شی ولي چې ما دغه یو مشترک درد موږ ټوله لرو او کاشکې دا په شعر کې مې یو ځای کړو. او دا کار چې مې وکړ اول مې د زمزمې څخه اجازه واخیستل، مل ما خو دغسې یو کار کړی دی ته خو به نه خفه کېږې، هغې را ټول برعکس زه ډېره خوشحاله یم. نو دا مې د ټولو په اجازه دا کار وکړ او که رښتیا ووایم زه اوس شخصا خپله خوشحاله یم چې دا نوښت مې وکړ
مختلف سندره یو معلوم سو احساس یو احساس سندره کی
دا درې شیری اثرونه دي چې په یو هنري په بل هنري جوړښت کې چې هغه سندره ده پاغه کې سره یو ځای سوي دي. کوم پام کړی دا درې شیرونه بيخي په درې مختلفو ریتم نه په جلا جلا دغه کې ټاپو توای پیلېږي. د مهتاج د شیر دغه درې بیت چې دی دا یو ډول شروع کیږي لکه مقام چې توای هغه مقام غوندې پیلېږي. بیا خپل د سندري هغه مرکزیت چې دی هغه د زمزمې پر شیر دی. بیا دا هغه یو انتره چې دی هغه یو ډول ده، هغه وروستی انتره بيخي بل ډول ده، بل شکل پیل سوی ده. نو وایم په سندره کې که ورته وایم چې یو 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 اثر دی، یو هنري اثر دی، اما درې شیری اثرونه دي چې په یوه کې ځای سوی دی. زما دپاره ما درې سره د دې درې سورو احساسات په اصطلاح وړاندې کړي او دا ما محسوس کړي دي.
لاغلی مهرابي څخه مننه. دوی وایي چې په افغانستان کې په سندرو باندې بندیز د دې پر هنر اغیز نه دی کړی. په دې اړه به د ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په کڼه کې د اغلی مهرابي نظر د سر شریک کړم. لکه څرنګه چې دوی وویل، تر ډیره د ښځینه لیکوالو شعرونه وایي، نو یوه سندره یې لرو. د دې سندرې شعر د شاعرې مینا نظری دی.
کوثر لجام را بهدلی اوبه
د یقین لغیږي راز جدلی لحظه تاپ کی سمندلی ماپ کی څورکړی د یی تقدیر خړلې د یی نصیب ورجلې کد ټپونو کوری تاپ کی غم مندلې زد دې دور انسان ماپ کی څورکړی داستا پرواندی ګلی مامی د دواړو سترګو تیر ورکړی زت کتلې نشم دت جړلې نشم تا اورې دلې نشم سات راهو لوبي یاد دې چې هم نیولې نشم
هنرمندی پاړه د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سندرغاړي شاپری نخمی د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وژل شوی خړی شاعر ګلمن وزیر یو شعر تازه سندره کړی دی چې تیر اونۍ یکشنبه په یوټیوب کې خپور کړ. نخمی په خپل رسنیو کې په خبره کړې پیغام کې ویلی دی چې دا شعر په خپل ګلمن تر مرګ څو اونۍ مخکې دې ته استولی وو او نخمه ارمان کوي چې کاشکې دا سندره د هغه تر وژل کېدو مخکې له هغه سره شریکه کړې وای.
دا د مرګ څوک خبرو چې دی به مړ کیږي نه کنه ما به په هغه ورځ ورته ویلی وای دا ته خو به مې زمزمه کړی وای څوک د دا مرګ څوک خبرو دا سندره باید دونه نه وای زندول شوی نو د دای خو چې دا ماتې راکې دوه هفته بعد دی شهید شو.
د هنرمند نغمې د ګلمن د شعر د سندرې ویډیو نږدې 5 دقیقې ده. د وخت ملاله په نوم د دې سندرې په پیل کې د ګلمن قبر ښکاري او شات المر غروب کوي. د سندرې له شروع کېدو سره په موبایل نغمه د ګلمن یو شعر اوري.
د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ وم نو زیری مې تر ګوره راغله.
سندرغاړي نغمې د افغانستان د ملي بیرغ له درې رنګه تور سور زرغون څخه جامې جوړې کړې دي. پر ټټرې د ګیلمن انځور دی او څنګ ته یې هم بیرغ ایښی دی. د دې سندرې کمپوز هنرمند شفیق مرید کړی دی. په ګیلمن باندې د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې یوې ډلې برید وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په یولسمه د مړینې خبر خپور شو. تر دې پیښې وروسته شاپیری نخمی په بهر کې له افغانانو د ګیلمن د کورنۍ لپاره د مرستو د راټولېدو کمپاین پیل کړ چې تر یو لک امریکایي ډالرو یې ډېرې پیسې ورته راغونډې کړې او اوس دا غواړي چې دا پیسې حال ته لرې وزیرستان ته د ګیلمن تر کورنۍ ورسوي.
زپشتنیم بیننگین قبل وملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر جملالیا تبا داک چری وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصرے در تاک وملالیا زپشتنیم بیننگین قبل وملالیا ننن میدان تا چنگ پا چنگ در سر جملالیا تبا داک چری وحی دلشکر سر تبزی زبلا نند کی مصرے در تاک وملالیا وطن 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 زبلا نند کی مصرے درتا کم لگا
هنر له طبیعت سره خاړ غړې دی. د ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو کې د طبیعت په اړه د نورستان اوسیدونکو او د دې ولایت سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې دغه ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوي نه دي ورته برابرې شوي. د سیلانیانو په خبره ډېری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د هستوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې په وړاندې خنډونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ټول راتګ نو په غلار باندې ځکه به حد ډېره خراب لار و.
د کونړ اوسیدونکو ایه بهار چې تازه نورستان ته تللې وو، په یاد لار د شتستونزو او سانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ چې په درې پورې ټول 50 کیلومتر لار ده، یو سات لار موږ په 15 سات کې واره چې تر رسیدو. بل د ملي پارک نوم باندې مول شوې ده، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري، چې مطلب دې نه سیلانیان لار شي وي، د نور ملمان را شول ته پکې شورزه پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه خپل ځان سره خیمه او یا کوم دیسیبل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او دیسی په نور ځایونو کې په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته ځای برابرې ول ته پکې شورزه سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بلال احمد سروري هم ازادي رادیو ته وویل څو ورځې وړاندې پارون تتللې وو، خو په لار کې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشټوالي په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې سړک خرابواله او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشواله غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم ور شوې ده، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه دی شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغبل شي، د لارې پوګدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانین وای ولایت په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل، ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي، خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنۍ بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړې شوې ده، دا چې لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلې سړک خرابوالي او د نورو سہولتونو د نشټوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو سمو د وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمن سړک ته بودیجه ځانګړی کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملی شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام سرته رسي. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ مو خدای مل.